السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو دا یو ساعته خپرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو د دې خپرونې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزارت د سرپرست د ناڅاپي سفر د موضوع په اړه پکې جزئیات درسره شریکو. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ډېر واضح ډول اورېدلی شئ. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت یا پینټاګون سرپرست پاتریک شانهان نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي له کابل پرته به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو کمیسون ته د اعلان لپاره وسپارل شي، او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د پور ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. پورا خبرونه واورئ. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت یا پینټاګون سرپرست پاتریک شانهان نن په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید. شانهان په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې متحده ایالاتو د افغانستان د سولې پروسه چټکه کړې ده. نوموړی له هغو خبریالانو سره چې له ده سره په دې سفر کې ملګری و ویلي دي چې دی به له افغان مشرانو سره په خبرو کې ټینګار وکړي چې دا پخپله افغانان دي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي او په نهایت کې به د خپل هیواد د راتلونکي بڑه پریکړه کوي. په افغانستان کې یو شمېر کسانو له طالبانو سره د سولې د موافقې مخالفت کړی او طالبانو هم تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی دی. شاهنان ویلي دي چې سپینې ماڼۍ دته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه کومه سپارښتنه نه ده کړې. په روانه خپرونه کې په دې اړه نور تفصیل اورئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې له کابل پرته به د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو کمیسون ته د اعلان لپاره وسپارل شي. د دې کمیسون مشر او ویان علي رضا روحاني د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اهل هنود د حوزې په ګډون د درې ولایتونو وروستۍ پایلې کمیسون ته سپارل شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې د لوګر، بادغیس او غور ولایتونو وروستۍ پایلې ورته سپارل شوې او ټاکل شوې ده چې نن یې اعلان کړي. د کندهار د ولایتي شورا غړي او ځینې قومي مشرانو پرون ماښام د ولایت په مقام کې اعتراضي ناسته پیل کړه. دوی وایي چې د کندهار د نوي والي په توګه د حیات الله حیات د ټاکل کېدو په اړه ورسره مشوره نه ده شوې. د کندهار ولایتي شورا رئیس سید اجان خاکرې سوال ازادي راډیو ته وویل چې نوی والي په زور څوک پر دوی نشي تحمیلولی. حیات الله حیات تیره اونۍ د ولسمشر اشرف غنی په امر د ننګرهار له ولایته کندهار ته تبدیل شو او باید د شنبې په ورځ خپله دنده پیل کړې وای. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارت پرون د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره په لیدنه کې له پاکستان نه د IMF له ملاتړ ډاډ ورکړ. دوی د نړۍ د حکومتونو د اومې سرمشریزې په څنډه کې لیدلی دي. اسلام آباد له مالی کړکیچ سره د مقابلې لپاره د پیسو له نړیوال صندوقه د 2 میلیارد ډالرو پور غوښتی دی. د پاکستان صدراعظم عمران خان د نړۍ د حکومتونو ومې سرمشریزې ته په وینا کې ویل چې حکومت یې کلک اقتصادي اصلاحات پیل کړي دي. پاکستان چې له 1980 کلونو راهیسې 2 واره د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF پور اخیستی، پیسې کمې شوي دي او له سختو مالي ستونزو سره مخامخ دی. په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د پوست قومندان ویلي له سوریې څخه به د امریکایي سرتیرو وتل په 2 راتلونکو اونیو کې پیل شي، خو جنرال جوزف ووټل چې پرونی خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل چې له سوریې نه د سرتیرو د وستلو دقیقه نیټه په دې هیواد کې په وضعیت پورې تړاو لري. تر دې وړاندې دې موضوع په اړه زدو نقص رپورټونه خپرېدل چې په ځینو کې ویل کېږي له سوریې څخه لا دمخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې په یو حیرانوونکې پرېکړې سره له سوریې نه د امریکایي سرتیرو د وستلو پلان اعلان کړ. ولسمشر ټرمپ ویلي چې په سوریه کې داعش ډله ماته شوې ده او دغلته نور امریکایي سرتیرو ته اړتیا نه لیدل کېږي. په سوریه کې دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري موجود دي. او روسیه هغه ووښت ماشومان چې میندې د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې د غړیتوب په خاطر په عراق کې بندیانې دي بیرته خپل هیواد ته راستانه کړل. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون وویل چې تر دې مخکې د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم 13 تنه ماشومان هیواد ته راوستل شوي دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې اوسنی راګرځول شوي ووښت ماشومان د روسیې د لسو بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي او له څلورو تر 14 کلونو عمرونه لري. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. په دې خپرونه کې زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو د کابل چاپ ورځپاڼې په کلول وو او کابل ته نن د امریکا دفاع د وزارت د سرپرست د سفر موضوع هم تعقیبوو. د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت یا پنټاګان سرپرست پاتریک شاهنهان نن په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید. شاهنهان په داسې وخت کې افغانستان ته سفر کوي چې متحده ایالاتو د افغانستان د سولې هڅې چټکې کړې دي. نوموړي له هغو خبریالانو سره چې له ده سره په دې سفر کې ملګري دي ویلي چې دی به له افغان مشرانو سره په خبرو کې ټینګار وکړي چې دا افغانان دي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د څنګوالیو په نهایت کې به د خپل هیواد راتلونکي په اړه پرېکړه کوي. په افغانستان کې یو شمېر کسانو له طالبانو سره د سولې د موافقې مخالفت کړی دی او طالبان هم تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو انکار کوي. شاهنهان ویلي چې سپینې ماڼۍ ده ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه کومه سپارښتنه نه ده کړې. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سرتیرو د شمېر پر کمولو خبر کوي. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 عسکر لري. د امریکا دفاع د وزارت سرپرست په داسې وخت کې له افغان مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نویو هڅو په لړ کې پرون شپږو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته سفر پیل کړ. ټاکل شوی چې خلیلزاد په جرمني، بلجیم، ترکیې، پاکستان، قطر او افغانستان کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې د راتلونکي ولسمشرۍ د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې خلیلزاد به د فبروري تر 28 پورې په سیمه کې وي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې خلیلزاد او د امریکا د دفاع د وزارت سرپرست پاتریک شاهنهان به په دې سفر کې په ګډه د افغانستان د سولې خبرې اترې پر مخ یوسي او که څنګه. په دې اړه موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو په روانو خپرونو کې له تاسو سره دقیق معلومات او دغه راز وروستي معلومات شریک کړو. دا په داسې حال کې ده چې پرون ولسمشر محمد اشرف غني په ننګرهار کې وي غونډې ته وویل چې د چمتو دی چې طالبانو ته په کابل یا قندهار او یا ننګرهار کې د خبرو اترو لپاره دفتر پرانیزي، خو طالبان ټینګار کوي چې دوی په افغان حکومت غواړي چې په قطر کې د طالبانو دفتر په رسمیت وپېژني.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم له ناجیه ساپی اورو چې د کابل دنن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دا مطالب خپره کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، ولسمشر غنی وایي چمتو دی چې وسلوالو طالبانو ته په کابل، کندهار یا ننګرهار کې رسمي دفتر ورکړي او ساتنه یې وکړي. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر دا خبرې پرون د شینوارو په غنی خیل ولسوالۍ کې کړې دي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر دا خبره کوي خو پوهیږي چې نه طالبان دا وړاندیز مني او نه هم دا چاره عمل لیدا، بلکې د سر مقالې د لیکونکو په خبره دا خبرې یوازې د دې لپاره کوي چې ځان د سولې ملاتړ وخی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني او خبرې ورسره نه کوي، نو یا د ډله به څنګه حاضر شي چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې دفتر پرانیزي او امنیت هم حکومت ته وسپاري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د مسکو غونډې په تړاو د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار څرګندونې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي چې د مسکو په غونډه کې یوازې د طالبانو غوښتنې په پام کې نیول شوې دي. په مطلب کې د ښاغلي مسلم یار په حواله دا هم راغلي چې سوله د ټولو غوښتنه ده، خو د سولې هر ډول خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت وشي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس دا هم ویلي چې له پایله یې د مسکو د غونډې مخالفت کړی، خو په خبره یې پکې د مسلې عمده اړخ چې افغان حکومت د ګډون نه درلود. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا لیکلي، د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازی زمیر کابلوف رسنیو ته ویلي چې افغانستان ته به وړیا الوتکې ورنکړي، په مطلب کې راغلي چې کابلوف ویلي د دغو الوتکو بیه باید پرې شي. ورسپانه لیکي کابلوف دغه شان ویلي چې د افغان حکومت اوسنی مشرتابه مسکو سره داسې اړیکې پالي چې موږ یې اصلا غوښتونکي نه یو. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي سرچینې ته دا هم ویلي چې د روسیې پوځ دغو الوتکو ته اړتیا لري او واشنگټن یې له اخیستلو ډډه کړې، نو ځکه افغان چارواکي باید د دغو الوتکو د بیې پرې کولو لپاره نورې لارې چارې ولټوي. او دنیا خپلواکي ورسپانې بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ته د نړۍ د غوره وزیر د جایزې د ورکړې په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي دا جایزه تېره ورځ په دوبۍ کې د نړۍ د حکومتونو د مشرانو په ومه غونډه کې د متحده عرب اماراتو د صدر اعظم او د دوبۍ د حاکم شیخ محمد بن راشد لخوا ورکړل شوه. ویل شوي چې دغې جایزې ته له 130 هیوادونو 4000 وزیرانو نومونه لیکلي وو.
دا ژوند رنگونه
لیما بارگزی دا کابل اوسیدونکی
چه کار کوی گرانی؟
زه معلمه یم.
څنګه د معلمی وظیفه ده خوز دو پاره؟
ډیر عالی، ډیر فرد مقدس ترین وظیفه د فضو لپاره. زه فکر کوم معلمی ده او هغه کس چې عشق و علاقه و معلمی ته لري، احساس لري، درک لري، خپل وطن درک کوي، ډیر عالی او ډیر مقدس وظیفه ده.
تاسو خپل معلمی انتخاب کړه که چا درته ویل چې باید معلمه شي؟
نه، ما خپل په زړه انتخاب کړی دی او ډیر می خوښم دی، مورد علاقه می دی.
درس ورکای انجونو ته هلکان تک
څلورم صنف تر یو لسم صنف پورې درس ورکوم، ادبیات دري.
کوم مشکلات سره مخ شوی؟ البته په دې لار کې چې وسم هم علامه
شنو مشکلات، خو بعضی مشکلات لري. یعنی زموږ شاګردان د لوړ صنفونه دوی بعضی شوخیانی در لود نه، خو فرض چې نه وي شاګردان دي یا خو بعضی مشکلات لري، نو باید معلم درک کیه ورته پس سمه توګه درس ورکي.
هغه شاګردان چې تاسو راځي مثلا تاسو ورته سره زده کړې کوي، څومره آماده دي، څومره کورنۍ ورسره مرسته کوي؟
متفاوت دي شاگردان، هم رنگارنگ شاگردان پیدا کیږي. بعضی دي چې کورنۍ کې نفر لري، بعضی دي اقتصاد شده معلم خانگی لري، بعضی دي کورسو ته هم مراجعه کوي، او بعضی دي چې وای ما په بیرون کې هم کار کوي یا مکتب ته هم راځي. خب معلم خپل کوشش کوي، خدای مهربانه شه واسه د خیره.
د خپل مکافات نسمره راضی است؟ یعنی کوم کار چې تاسو کوي دغه مکافات کافی دي کنه؟
ګمان نکوم. یعنی معلم هغه عمر چې هغه زحمت باسی کوشش کوي په هغه اندازه اصلا شخصی مکاتب ډیر ماش کم ورکوي، د معلم زحمت اصلا په نظر نه نیسی. غوښتنم داده چې هغه توجه وکي معلمینو ته، یعنی زموږ خپل معارف باید توجه وکي معلمینو ته. ژوند خراب دی د بعضی معلمینو، کوری خراب دی، یعنی نسی رسیدگی کولای.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خپرونه.
دوستانو السلام علیکم، دا د ازادي رادیو دا او زه وږم جبر خلیم. تاسو د سندرو میلمانه خبرونه اوري چې کوربنه پکې زیمه، یعنی وږم جبر خلیم. او دوستانو هیرمونه ویچی، من په تیرو خبرونو کې دغه موضوع چې په وظیفه کې غفلت کول څه بدی پایلې لرلی شي اعلان کړی و، او تیر ورځ هم وربندې وغږیدو. نو نن بیا هم وربندې غږیږو، ګورو چې دوستانو دا موضوع اوریدلی ده کنه، او د غفلت وظیفه وینه څه بدی خاطرې لري. نو وربشو اړیکې ته اړیکه براواخلو، خو باید دوستانو درته ووایم چې ګودرزازه په خبرونه کې نشته دی، او هیله لرم چې انشاءالله په خیر راشي. نو وربشو اړیکې ته. بله
السلام علیکم.
السلام علیکم.
علیکم السلام. جوړ پخیر.
پخیر سه ګران وروره، څنګه یې؟ صحت دې خلې جوړې؟
شپه ستاسو ته وګمه خو